آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درن واوریدونکو سلام، زه نو شبه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته احتجاجي غونډه وشوه. د یو سابقه دار پاکستانی سیاستمدار او د هغه د مېرمنې مړی په کراچۍ کې موندل شوی، او د متحده ایالاتو د استازو د مجلس یو لوړ پوړی غړی وایي چې جمهوري ګوندغړو د عدلي او FBI د وزارت په باب یو سری یاداش مسخه کړی.
خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د پنځشنبه ورځ د دلوي د میاشتې 12مه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له اول سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته لرو. د افغانستان دولت وایي یو پاکستانی پلاوی به په افغانستان کې د وروستیو بریدونو او د ډیورند کرښې په هغې غاړه کې د تروریستي ډلو د پناه ځایونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
و او حیات باید با مقابل سوالایی که اونجا ارائه شده جانب مقامات افغانستان معلومات دوباره ارائه خواهد کردن.
بخوانه ولسمشر حامد کرزی په دې هیله ده چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د بلخ د والی عطا محمد نور ترمنځ روانه شخړه پای ته ورسیږي.
ډاکټر اشرف غنی داسې معاملې وکړي د خپلو والیانو سره چې هغه به دې ته وهڅوي، او نه باید والیان داسې وکړي چې حکومت صیف شي.
او د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو په تړاو جنجال لا هم روان دی. درنو اوریدونکو، دا ټول رپورټونه او مرکه وروسته اورئ. اوس تر تاسو سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر اویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانزه چې پرون اسلام آباد ته په یو ورځني سفر باندې تللي وو، نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت خبر اعلان ته وویل چې د راتلونکې شنبه په ورځ به یو پاکستانی هیئت کابل ته سفر وکړي، او په افغانستان کې به د وروستیو حملو او د ډیورند کرښې اخوا د وسلوالو ډلو د پناه ځایونو په اړه د افغانستان د حکومت پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. دواړو د پاکستان د صدر اعظم، د نظامي استخباراتو یا SI له رئیس، د کورنیو چارو د وزیر او یو شمېر نور پاکستاني چارواکو سره د خپلو ملاقاتونو په باب تفصیلات ورکړل. ښاغلی ستانزي په دې ارتباط وویل
د شبې ژمنې پر بنسټ ښایي د شبې په ورځ د هغوی یو پلاوی کابل ته راشي، او هغه پلاوی باید د هغو پوښتنو په وړاندې چې هلته شوي او یا هغه توضیحات چې ورکړل شوي، هغوی به د خپل دریځ او په ورته وخت کې د خپلو اقداماتو په اړه د افغانستان لوري ته بیرته معلومات ورکړي.
نن د پنځشنبه په ورځ د کابل په لسګونو ښاریانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالینو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه.
دا یو ورځ نه ده، دوی نه دي پوسی ورور جن پاکستان خلکو سره وعده کوي چې زه دې ورور یم، د ورورۍ لاس ورکوي او شاته واري پر کوي پوسی ورور.
ما امروز شخصا وظیفه مهیلا دادم.
ما شخصا نن خپل دنده پری خدا او دلته می ګډون وکړ.
مظاهره چانو د پاکستان په ضد شاورونه ورکړل، او په کابل او څنورو ولایتونو کې د روسي حملو پلا د پاکستان د استخباراتي شبکو په غاړه واچوله. احتجاج کوونکو د ملګرو ملتونو، د امنیت شورا او د بشري حقوقو نړیوالو ډلو نه وغوښتل چې پاکستان د ټیریزم پلیس کې شامل کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت د غوښتنې ډله چې د CPIG په مخفف نوم یادیږي، په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې 228 ملکیان وژل شوي او 364 نور ټپیان شوي دي. د دغه آزاد ډلې د مسؤلینو په وینا، ځانمرګي بریدونه، هوایي بمباری، په جنگ کې د درنو وسلو استعمال او نښتې د ملکي تلفاتو عمده لاملونه وو، خو ملکي کسانو ته تر ټولو زیات مرجوبله په ځانمرګو بریدونو کې اوښتې ده. د دغه ډلې یو غړي عزیز احمد تسل امریکا غږ ته وویل چې په جنوري کې تر ټولو غټې حملې په کابل کې د طالبانو لوري وشوې چې په سلګونو کسان یې وژل او په سلګونو نورې ټپیان کړل. د پاکستان د کراچۍ د ښار پولیس ویلي دي چې دغه هیواد د یو سابقه دار سیاستمدار امیر خضر خان بجرانی او د هغه د مېرمنې مړي چې په مرمیو بند سوري شي وو د هغوی په کور کې موندل شوي دي. معلومه نه ده چې چا وژلی دي او که په خپل ځانونه وژل. د ای پی د رپورټ خلاصه به شافی سردار تاسو ته ولولي.
په پا پاکستان کې پولیس وایي چې د میر هزار خان بجرانی او د میرمنې مړی په کراچۍ کې د هغوی په کور کې پیدا کړی دی. پولیس ویلي دی په دې حقله تحقیقات کوي چې معلومه کړي چې آیا دوی وژل سوي او که یې په خپل ځانونه وژلي دي. میر هزار خان د سند ایالت د پراختیا او پلان جوړونې وزیر و. د پولیسو جکپړې صحیح منصب توقیر نیم ویلي دي چې په کور کې خدمت کوونکو د هزار خان او میرمنې مړی د هغوی د خوب په کوټه کې پیدا کړل او پولیسو ته یې احوال ورکړ. په کور کې د غلا هیڅ کومې نښې نه دي لیدل سوي. بجرانی د پاکستان د پیپلز ګوند غړی دی چې پخوا په فدرالي حکومت کې وزیر هم و. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو د مجلس استخباراتي کمیټې د دیموکرات ګوند یو لړ پوړي غړي اډم شیف دا الزام لګولی چې په دغه کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو په قصدي توګه هغه سري میمو یا یاداش مسه کړی چې تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه ترتیب شوی و. د اډم شیف ویوایند د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې د جمهوري ګوند غړي زیار باسي چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او د جمهور اسټمپ له ځینو مشاورینو سره د پټو اړیکو په اړه د اف بی آی او کانګرس د تحقیقاتو نه د خلکو توجه او پام په بله خوا واړی. جمهوري غوښتونکي د دغه سري یاداش په حواله وایي چې د انتخابات په وخت عدلي وزارت او اف بی آی د دیموکرات ګوند په نافه طرفدارۍ فعالیت کوو او د ټرمپ د انتخاباتي ټیم څارنه کوله. جمهوري غوښتونکو د دې یاداش خپرولو ګواښ کړی دی. د هسپانیې یو دولتي څارنوال د هغه سندرغاړي لپاره د درې کالو بند سزا غوښتنه کړې چې په ټویټر کې د ټریزم د ستایلو تورونه پرې لګېدلي دي. د ای پی د خبري اژان د رپورټ غټي کې اشوق الله رحیم زوی تاسو ته اوري.
په سندرغاړي پابلو هیسل دا تور دی چې په ټویټر کې د تروریزم د ستایلو ترڅنګ د هسپانیې سلطنت او ځینو ادارو ته سپکاوی کړی. د هغه اصلي نوم ریوازلا دی او نن د مادرید په محکمې کې حاضر شو. په هغه دا تور دی چې د 2014 او 2014 کلونو په منځ کې د ای ټی ای او جی آر ای پی او وسلوالې ډلې په ټویټر کې سایلی دي. د هسپانی حکومت دا دواړه ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي. په محکمې کې څارنوالانو په هغه دا تور هم ولګاوه چې په یوې سندرې کې د هسپانی پخوانی پاچا هوان کارلوس او پولیسو ته سپکاوی کړی. هیسل بیا د خپلو کړنو دفاع کوي او وایي چې دا محکمه فاشسته ده. تمه کېږي چې محکمه خپل حکم په څو ورځو کې ورکړي. څارنوالانو همدارنګه ویلي دي چې د بند د سزا تر څنګ دي دا سندرغړی 50,000 ډالره نقدي جریمه هم شي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. په داسې حال کې چې په نړیواله سطح په برما یا میانمار کې د اقلیتونو په ضد د تیری رپورټونه خپاره شوي او خلک یې په فقر او غربت کې ژوند کوي، د برما پوځ لور سینا د 200 ملیون ډالر په ارزښت پرمختللې جیټ الوتکې اخلي. د روسیې د تاس خبري اژانس نن د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې روسیه به په برما باندې شپږ فرونده اس یو دیرش جیټ الوتکې وپلوري. په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت وایندې هیدر ناوټ ویل پر هغو پوځونو باندې د وسلو پرول د روسیې د حکومت د سیاست یوه برخه ده چې په دوامداره توګه پر اقلیتونو باندې ظلم کوي. او د پولند د سنا مجلس د هولوکاست یا د دوهم نړیوال جنگ په دوران کې د اروپایي يهودو د قتل عام قانون منظور کړي. د دې نوي قانون له مخې په پولند کې څوک دا خبره نشي کولای چې پولند د نازی آلمان د عسکرو په لاس د يهودو په قتل عام کې لاس لري. د دې نوي قانون له مخې هر هغه چا ته به سزا ورکول شي چې وای پولندیانو په دغه قتل کې لاس لري. نوی قانون په دواوی موافقو او دردشم او دردش موافقو او مخالف رای منظور شو. د پولند د پارلمان د استازو مجلس منظوري تیر هفته ورکړی و او کله چې جمهور رئیس اندز ډوډا توشیح کړي د نوی قانون بڼه به غوره کړي. متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد او اسرائیلو په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې پولند کې به د یهودو د قتل عام په باب د حقایقو مسخه کول ته اجازه ور نه کړي. خو جمهور رئیس ډوډا وایي چې پولند د نازیانو په دور کې په خپله خاوره کې د یهودانو د وژلو ذمواري او مسؤلیت نشي قبلولی. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمه او نړۍ خبرنامه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، په خوانی ولسمشر حامد کرزی د مرکه په دوومه برخه کې د افغانستان په کورنی سیاست خبرې کړي. مرکه لک وروساوري خو اوس تر اسلام آباد ته د افغانستان د کورنی چارو د وزیر او د ملي امنیت د رئیس په ناڅاپي سفر رپورت لرو. د افغانستان د کورنی چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته له سفر وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکي شنبه په ورځ به یو پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي او په افغانستان کې د وروستیو بریدونو او د ډیورند د کرخې په هغه غاړه کې د تروریستي ډلو د پناه ځایونو په اړه د افغان حکومت پوښتنو ته ځواب ووي. په موقع د لیمینیازی رپورټ ته
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي د پنجشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې پاکستان ته د خپل سفر جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل او د پاکستان له صدر اعظم د هغه هیواد د استخباراتو رئیس د کورنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره څه باندې یو ساعت غونډه یې ګټوره وبلله. ښاغلي ستانکزي وویل په مختلفو کټګوریو کې د یو شمېر کسانو نوم لړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د روزنیزو مرکزونو په اړه یو لړ اسناد او شواهد د پاکستان لوري ته سپارلي دي. هغه وویل
احتمالاً روز
شنبه به اساس تعهدی که صورت گرفتند د شب ژمنه پر بنسټ ښایي د شنبه په ورځ د هغوی یو پلاوی کابل ته راشي او هغه پلاوی باید د هغو پښتنو په وړاندې چې هلته شوي او یا هغه توضیحات چې ورکړل شوي هغوی به د خپل دریځ او په ورته وخت کې د خپلو اقداماتو په اړه د افغانستان لوري ته بیرته معلومات ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل د پاکستان لوري وړاندیز کړی چې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه نږدې همکاري ولري. ښاغلي برمک وویل
رئیس ایسای و وزیر داخله پاکستان مشخص پیشنهاد کرد
د پاکستان د ایسای رئیس او د کورنۍ چارو وزیر مشخص وړاندیز وکړ د دې لپاره چې موږ د داړه ول پیښو مخنیوي وکړو د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په ډیره عالی کچه یو میکانیزم جوړ شي چې له هغې لارې موږ شو کولای معلومات او استخباراتي
اطلاعات استخباراتي شوه.
د ښاغلي برمک پر وینا پاکستان وړاندیز کړی چې دا میکانیزم په سیاسي او د امنیتي بنسټونو په کچه جوړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د غراز وویل چې پاکستانی چارواکو ته یو شمېر اسناد سپارلي او د دواړو هیوادونو پلاوی به راتلونکې اونۍ په کابل کې د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو پر څرنګوالي بحث وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان باید دا مهال د ترهګرو په ځپلو کې عملي اقدام وکړي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید غفور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي پر وینا د ډیورند کرخې په هغې غاړه کې د طالبانو د روزنیزو مرکزونو موجودیت په پاکستان کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د مشرانو حضور د هغو مدرسو شتوالی چې سخت دریځي دود وي او د افغانستان په خلاف د تروریستي ډلو فعالیت هغه موارد و چې له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې په غونډه کې ورباندې خبرې وشوې. ښاغلي ستانکزي خبریالانو ته وویل افغانستان تمه لري تر څو پاکستان د هغو تروریستي ډلو په وړاندې چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دي عملي اقدامات ترسره کړي او که پاکستان په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته نه کړل افغانستان به د نړیوالو او سیمه ییزو مراجعو له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي داعش ډلې ته جذب شوي ځوانانو امریکا غږ سره د خپلو فعالیتونو په هکله خبرې کړې چې لږ وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې تاسو تېره ورځ د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د مرکې لومړۍ برخه واورېدله. نن یې دوهمه برخه اوري چې د افغانستان په کورني سیاست خبرې کړې دي. ښاغلي کرزي په دې هیله ښودلې ده چې د جمهور رئیس اشرف غني او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ روانه شخړه پای ته ورسیږي او په وینا یې جمهور رئیس د اساسي قانون په اساس د ازلو ګمارنې صلاحیتونه لري خو د خپل والیانو سره باید سیاسي معاملې ته غاړه کینه دي. په موکې مرکې ته
طالبانو هم تاسو ته د ستاسو د سولې وړاندیزونه منه د ولسمشر غني د سولې وړاندیزونه منه هغوی هم د سولې تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
اختیار د دین لري، اختیار د دین دا ماته معلومه خبره ده که په طالبان کې د دې اختیار وای چې دوی زموږ سره د خپل ولس سره د خپل ملت سره په خپله خاوره کې سوله کوله دوی به دا د وخته کړی وای. د طالب افراد یې غواړي دا سوله، عام افراد یې غواړي. خود طالب مشرتابه او دا 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 عمومی ټولنه د پردو تر لاس لاندې لکه مرشد دلته په کابل کې هغه اختیار نه لري چې باید ویلو د افغانستان ملت د افغانستان خلق د مختلفو حلقو د لارې او د پردو د لارې د پردو په واسطه د پردو په خدمت کې واقع یو کړي موږ داسې نه خرابېدل ما د افغانستان خلکو ته د امن په جرګه کې په ډېر واضح الفاظ وویل چې هغه خلکو د خدای لري وګوري او مشرانو ته مې دا خبره وکړه چې امریکې ته تر هغه چې امریکې دا په افغانستان کې د سولې ضمانت نه وي کړی د امن ضمانت نه وي کړی قرارداد مور کوي پایګای مور کوي کنی امریکا په خپل پایګا کې مسؤل ناست وي او په مشکې به ویني بهیږي لکه وچې بهیدلې متاسفانه او زه د افغانستان د حالاتو مسؤل موږ بې شکه چې مسؤل من هیڅ افغانان موږ باید هوښیار اوسېږو موږ باید ذهني اصالت ځان خلاص کړو موږ د پردو د احتیاج ځان موږ احتیاج نه یو زه راځم دې نقطې ته ورسته خو زموږ د مسؤلیتو سره سره چې موږ مسؤول په دې باب افغانان زموږ تر ټولو لوی آسیب رسوونکي تاوان رسوونکي امریکا او پاکستان دي د دغو دوو د لاسه موږ در بدل یو او تر هغو چې افغانان دغو دوو ته په یوه لاس ور درېږي موږ خلاصېږو نه امریکې ته په یوه ډول پاکستان ته بربر ډول امریکې ته چې کتل چې زموږ متحد دي نو ستا دغه تګلاره د افغانانو په خلاف تګلاره ده اصلاح که راسه بیا موږ ملګرتیا در سره کوو او پاکستان ته فوج دی ولس چې نه ولس نیک ولس دی زموږ سره ډېر نیک کړی د پاکستان د ولس موږ یې مدین یو همېشه یې مدین فوج او آی سای دی چې د امریکا او د غرب د اهداف په خدمت کې و شاید وسم وي هغه ته وایي چې افغانستان سره دښمني پرېږده په دې دښمني ته هېڅ ځای ته نه رسېږي
د ولسمشر غني او عطا ترمنځ کوم اختلاف چې رامنځته شوی دی دې ته حل څه کې ګوري او آیا تاسې د منځګړیتوب غوښتنه شوې
یا زما ستاسو د منځګړیتوب غوښتنه ده سه او زه دغه منځګړیتوب ته ضرورتونه وینم دا زموږ یو داخلي مسله ده موږ باید هوښیار اوسېږو او خپل مابینځ کې هغه وکړو چې د افغانستان په خیر وي استاد تا زما هم والی و او زما ډېر ښه والی و ډېر کامیاب والی و او ښه خدمت یې وکړي او مطلق د حکومت د عوامرو تابع و مطلق دا نن څه پېښه ده چې استاد داسې وایي استاد تابع نه دی آیا زموږ رئیس جمهور ښاغلی اشرف غني داسې معاملې ورسره کړي دي چې دغه باید سوي چې د حالت منسره سي نو دا باید وسړل سي نه باید فعلي حکومت مرکزي حکومت ډاکټر اشرف غني داسې معاملې وکړي د خپلو والیانو سره چې هغه به دې ته وهڅوي او نه باید والیان داسې وکړي چې حکومت صیف سي نو زه په دې کې د د د د داسې روغ جاړی د داسې جوړی طرفدار چې افغانستان حکومت تقویه سي او وپالل سي او خدام وایم چې زموږ چې حکومتونه دا وظیفه لري چې ملي وحدت تقویه کړي او نظام وروزي په معاملو او په سیاسي معاملو او یو د بل په استعمالولو دا مملکت ضعیف کیږي او لابسې کمزوري کیږي او اداره کمزوري کیږي نو مرکزي حکومت چې داسې چلند وکړي چې مملکت تقویه سي نظام وپالل سي نه دا چې کمزوري سي او بې اعتمادي ډېره سي دا هم باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان جمهور کامل واک لري چې مقرري او برطرفي په لور رسد کې وکړي دا کامل واک لري خدا واک په هغه معامله کې تر پښو لاندې سو چې جان کری وکړه او دلته داسې حکومت جوړ کړي چې د قانون اساسي د اساساتو په خلاف نو دا غسه دا ټول بدبختی را بس
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15
ملت ته په خطاب کې د ولسمشر ترامپ د وینا اغیزه په عمومي ډول څنګه وه مثبته که منفي د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اورئ په 2015 کال کې د داعش ډلې د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت د خراسان ولایت په نوم یوه نوې جبهه جوړه کړه د افغانستان په ختیځ کې جنگیالي ځای پر ځای کړل او د اچین ولسوالۍ په شمول د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې جګړې پیل کړې داعش د ماشومانو په ګډون د سیمې خلک جلب او جذب کړل د امریکا غاک له دوو ځوانانو سره چې د داعش په لیکو کې جنګېدلي خبرې کړې دي په موقعي رپورټ
زالته نه کلانو ما اوس دول اسکلانی ما کلا کلا به ویډیو غانم را تخکار کولی چې دغه سره د هکړې جنگونو او همګ سره شای او په دایې د هکړې
دایش لال محمد او روري بختلی ته دوه کاله خونه او روزنه ورکړه خو دوی اوس بیرته عادي ژوند ته ګرځېدلې دي موږ د دوه ماشومانو له کورنۍ سره د غوی د پلار او یو تن محلي پولیس په حضور کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې ولیدل د دایش جنگیالي د جلب او جذب په خاطر د دغو تنکیو ځوانانو کور ته ورغلي وو
د ویډیوګانې به موږ ته خودش دایش ظلم کا دایش ظلم کا کوم ارګانونه چې دا دوه سره چولیاړ دي کاپیر شاته یو دوی مخ ته ولیاړ دي کنه موږ له دا احساس راغی چې موږ بس دوه عزت ودرګو بس دوه سره جنگ وکړو
د دغو ځوانانو پلار له دایش سره په یو ځای کېدو خپل ځامن هم د جنگ ډګر ته راکش کړل
دغه شپاړس دغه خوشاله پم نګیره مالته نو ماشومان ډیرو تقریبا ډیر کسانو بس دا مسلیو غبه تکړه او د ماشومانو ذهن د غیب بس بیا نور سوچ نه کا ډایرک بس کې انتحاری هم لوت وای ام کا یو کو ډایرک انده کار د چوک ټول تکلیفونه بس دا سي ډایرک پر جانت لږ
روزونکو پر دوی عملی او نظری مشق او تمرین وکړ او دوی ته د کلاشینکوف اتومات تومانچو بمونو او راکټ لانچرو د کارولو طریقه وښودل شو
او اسکاټا چروا غوست ویل چې لا دا خبر شي موږ به پوسټو له کومه جنگونو کړو او ته بل اخلې اوس ګل سوالای مې په دې یو کړې
دا ځوانان او پلاری پس لدې چې په یوه نخته کې ماتي وغوړه ډیر تخپل مینو ته وګرځیدل دوی پلاروس له پولیسو سره همکاري کوي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی امریکا غاک ته پیوی تازه مرکه کې ویل دي چې بهرنیان په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي
لات کافی به دست مردم بود و میام بدن با ما شریک میکنن بعد از که من تقاعد کردم البته که 3 سال پیش که داعش توسط خارجی تقویه میشه و خارجی ها اینجا کی هستن؟ خارجی ها اینجا و امریکا هست
خود افغانستان حکومتی چارواکی وایی چه پاکستان لداعش سخم لاتر کرده او داغ و جنگیالی و ترشا در سیم استخبارات ولردی د دایش لخوا د ځوانانو د جلب او جذب مسلې ته پیښاره د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیر وایي چې حکومت د دایش ټول تبلیغاتي وسیلې لمنځه وړې دي
په هغه وخت کې چې دایش شالته رادیو درلودلات بدرې د فی څلور د فی خپل رادیو فعال کړه که تاسو ته معلومات وي هغه رادیوګانې موږ د دوی تخریب کړې د دوی د تبلیغاتو مخه مو ونیوله دې څنګه زموږ دینی عالمان په ټولو غونډو کې تاسو به 13 ورځې دلی وی چې په کابل کې غونډه وا وی په دې خپل خبرو کې د داعش په ضد باندې فتوا ورکړه د مخالفینو په ضد فتوا ورکړه
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان پوځیانو او نړیوالو همکارانو تر اوسه د داعش څلور جګپوړي قماندانان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې وژل دي او اوس د افغانستان په ختیځ کې د دغه ډلې خطر ډیر کم شوه ده
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
زمون غږ د واشنگتن او ری د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ځنګړي استاذ انجلن جولي په ناټو غاکړې چې د افغانستان په څیر جنگ زپلی هیوادونو کې په جګړه کې د جنسي تیری په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي چې په جګړو کې د وسلې په توګه کارول کیږي د هالیو دغه مشهور هنرمند له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوي چې په نړیواله کچه د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي په موږ رپورټ
انجلینا جولی پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې ویل چې ډیرو خوځو ورسره خپل قضیه شریک کړي دي چې په جنگونو کې پر ایجنسی تیرای شوی او دا غوړي چې په جنگونو کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي
This is rape used as a weapon.
د جنسي تریس خدای سیاسي او پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره استفاده کیږي. دا پر هلکانو، نارینه او ښځونجونو باندې ناوړه اغیزه کوي. جنسي زورونه د سیاسي کنټرول، ترهګرۍ او نژادي تصفیه لپاره کارول کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د استاد په توګه د دندې اخیستو وروسته انجلینا جولی افغانستان ته سفر وکړ چې له 19 کلونو رئیس د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د حکومت او سخت دریزو ډلو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل شوی میرمن جولی تیره اونۍ په اردن کې د سوریایي کډوالو د کم د لیدو نه وروسته د ناټو څخه غوښتنه وکړه چې په جګړو کې جنسي تشدد له منځه یوسي
په جګړو او بې ثباتۍ کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې تشدد په تیره جنسي تشدد مخ په زیاتېدو دی، خو په جګړو کې د جنسي تیري څخه د وسلې په توګه کار اخیستو ته باید د یو څرګند جنایت په توګه وکتل شي.
میرمن جولی د روهینګیا د کډوالو کړکیچ ته اشاره وکړه چې د هغې په وینا د حکومتونو لخوا هم کافي عکس العمل نه دی ښودل شوی.
زه د هغې لس کلنې نجلۍ د کیسې په اړه اندېښمنه یم چې جنسي تیری پرې شوی و. په دې اړه ډېرې خبرې وشوې خو اقدام نه دی شوی. موږ ګورو چې دا ډول پېښې اوس مهال ډېرې رامنځته کېږي.
د ناټو سازمان چې 9 غړي هیوادونه لري او له افغانستان تر کوسوو پورې نیولې ماموریتونه ترسره کوي، په جګړې کې د جنسي تشدد په مخنیوي کې د مرستې ژمنه کړې او ویلي چې عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
یوه مسأله چې موږ د خپلو شریکانو سره په افغانستان، کوسوو، اردن او نورو هیوادونو کې پرې کار کوو، هغه د ډیرو ښځینه سرتیرو او پولیسو استخدام دی. موږ هغوی ته روزنه ورکوو، پیاوړي کوو یې او باور لرو چې په پاوڅ کې د ډیرو ښځو شتون نه یوازې د ښځو د پیاوړي کولو لپاره ښه دی، بلکې د امنیت او په خپله د وسلوالو ځواکونو لپاره هم ښه ثابتېدای شي.
څه موده مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش یا سیګار ویلي وو چې افغان پاوځ او پولیسو د 2010 نه تر 2014 کال پورې شاوخوا له بشري حقونو څخه 15 سرغړونې کړي چې وژنې، شکنجې او پر ماشومانو جنسي تیری پکې شامل دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقونو جرمونه اوس 0 ته راټیټ شوي دي.
درنو اوریدونکو، نن د ځوان هیلې د خبرونه وارده، نو دا چې په ځوان هیلې کې به کوم ځوان غږیږي خبرونه کې به څه لري تاسو لپاره. د خبرونه کوربه شکل رحمزی په سټډیو کې دی، لاغه به پوښتو. رحمزی صاحب، سلام. شه د ځوان هیلې په خبرونه کې نن شپه اوریدونکو ته څه لري؟
ډیر زړه مننه نو شبا جانې. د ځوان هیلې خبرونه د البته اوریدونکو معلومات لري چې په هر میاشت کې البته دوه ځلې د خبرونه خبريږي، د پنځشنبه په ورځ باندې، ځکه دوه ورځې د ټکنالوژي خبرونه وسی په د پنځشنبه په ورځ او په دوه نورو پنځشنبه کې بیا د ځوانې هیلې خبرونه وسی. نن مو په خبرونه کې په هند کې افغان محصل ته بلنه ورکړې ده چې د په هند کې د لوړ زده کړو کولو لپاره بورسونه اعلان شوي دي. ځینې افغانانو کې د شاغوی ته خبر وسی، ځینې خبر نه دي. د 2013 کال لپاره بورسونه اعلان شوي دي چې دوی کولی شي دغه بورسونه ترلاسه کړي، هم شخصي پوهنتونونو کې کولی شي دوی درس وایي، هم دولتي پوهنتونونو کې. دا چې څنګه دغه بورسونه ترلاسه کړي، کاغذونه څنګه باید جمع کړي، چیرته باید جمع کړي، په دا ټولو مسایلو باندې د همدې ځوان سره غږیږو. اوریدونکو نه هم هیله کوو چې په فیسبوک کې خپل پوښتنې ولیکي او که وخت لري بیا خبرونه ته زنګ هم راوړي.
یعنی یو لارښوونه ده په دې اکله چې معلومات د نور سره شریک کړي. مننه رحیمزی صاحب.
خبرونه په پای کې د څو نورو تازه خبرونو غټی کی. د بشري حقوقو سازمانونه وايي هغه افریقایي مهاجرین چې په غیر قانوني توګه د مکسیکو له لارې امریکا ته راننوځي، له نیول کېدو وروسته د ډېرې مودې پورې په توقیف کې ساتل کیږي. افریقایي مهاجرین امریکا ته د ټولو مهاجرینو 15% کې تشکیلوي. نن د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې د اولمپیک د لوبو په کلو کې د شمالي کوریا ملي جنډه د لومړي ځل لپاره وځړول شوه. شمالي کوریا د جنډې د پورته کولو په خاطر یو لس کسیز ټیم سول ته استولی و. دا لومړی وار دی چې شمالي کوریا، متحده ایالاتو او جنوبي کوریا سره تنظیمي تشنج باوجود د سول د اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي. د برما د سیاسي مشر انګ سان سو چی یو وایان ویل چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته یو چا یو پټرولي بم په یانګون کې د هغې کور ته ګزار کړ چې له چاودېدو وروسته کور ته څه نقصان ورسو. وایان ویل چې د بم د اچولو په وخت انګ سان سو چی په کور کې نه و موجوده. په عین وخت کې د امریکا خبریال سټیو سانفورد له بینکاک نه په خپل رپورټ کې وایي چې د مذهبي او نژادي اقلیتونو په خلاف د برما د پوستې د پخوا په څیر دوام لري. په سرحدي ښارونو کې د 2002 میلادي کال نه تر اوسه پورې د شان په ایالت کې 300,000 افراد بېکور کړي دي او شاوخوا ځنګلونو کې ژوند کولو ته مجبور کړي دي.
درنو وریدین کولین ساته خبری پختو خبرونه په همدیزی پایت رسیده په راتلونکو لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مهیروي تر بیا خدای مالشي.